کاروبار ته او کلکاری کلکار نه او کی جو کو ټول او پاشه در دي چل څو بل راځو څو بل راځو او دا امارات
ستاسو غږیز پیغامونه و چې له ازادۍ راډیو خپره شول. 12:30 د قدرمن اوریدونکو وړاندې په خپرونه کې د زهرو کاروان پروګرام هم لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو په واکمنۍ کې د لومړي ځل لپاره د کانکور د ازموینې پایلې نن اعلان شوې. د ازموینې ملي اداره وایي چې د 1401 هجری کال په کانکور کې 1,603 هلکانو ګډون کړی و چې له دې شمېرې څخه 80,000 د لوړو زده کړو او 13,000 نور د نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته بریالي شوي. طالب چارواکي وایي هغه کسان چې لوړې نمرې اخیستي خو د خپلې خوښې پوهنتونونو ته نوي بریالي شوي. د ظرفیت د شتوالي په صورت کې یو بل چانس هم لري چې د خپلې خوښې دوهم پوهنتون ته ولاړ شي. په سږني کانکور کې د سلیمان په نوم د هرات د یو ښوونځي فارغ تر ټولو لوړې نمرې ګټلې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د برتانیا د 25 میلیونه پاونډ بسپنې خبر ورکوي. WFP پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویل چې د برتانیا دا بسپنه به د هغو شاوخوا 15 میلیون افغانانو لپاره چې له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي د دې پروګرام د بیړنیو عملیاتو په ترڅ کې ولګول شي. WFP خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د وچکالۍ، اقلیمي بدلون او اقتصادي بحران له کبله ګڼې کورنۍ خپلو ماشومانو ته د خوړو په برابرولو کې له ننګونو سره مخامخ دي. په کندهار کې د محمد صادق اڅکزي په نوم سوداګر له اختطاف وروسته په مرموز ډول وچل شوی. سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل اڅکزي چې 10 ورځې مخکې له دوبۍ څخه کندهار ته ستون شوی و د ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر لاره ترۍ تم شوی. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې د هغه جسد پرون د دې ولسوالۍ په چشمو سیمه کې له یو څه پیسو سره په یو څا کې موندل شوی. د پیښې الات تر اوسه نه دی معلوم شوی او د طالبانو امنیتي چارواکو هم په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په ټول هیواد کې ډاډمن امنیت راوستی، خو لا هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو د پیښو په اړه راپورونه ورکول کیږي. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو پر ضد لاس ګریوان جګړه کوي، روسیې د اوکراین پر مرکزي سیمو د بي پیلوټه الوتکو یا ډرونونو هم نوې حمله پیل کړې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نه وویل چې اوکراینی ځواکونو په ختیځو لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د روسیې د پوځ د یوې ورځې مخکې حملې شنډې کړي. بلخوا د خرسون په جنوبي سیمه کې د روسیې لخوا ټاکل شوي چارواکي له دې سیمې د عامو خلکو ایستلو ته په دې پلمه دوام ورکوي چې د اوکراین له احتمالي حملو یې خوندي کوي. او په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په دوام د دې هیواد د سنی مسلمانانو یو مخکښ مشر د معترضانو د غوښتنو په اړه د بیړنۍ ټول پوښتنې غوښتنه کړې. مولوي عبدالحمید پرون په جنوب ختیځ ښار زاهدان کې د جمعې د لمانځه په واسه کې وویل چې دا ټول پوښتنه د نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شي، څو د خلکو د غوښتنو په اساس د ایران په پالیسیو کې بدلون راشي. نوموړي د قوم پر مدرسو او ایراني چارواکو غږ وکړ چې د هغو خلکو آواز ته غوږ ونیسي چې له 500 ورځو راهیسې اعتراضونه کوي. د ایران حکومت تر اوسه د دې غوښتنې په اړه رسمن څه نه دی ویلي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان په نننۍ خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د تاریاکو ګټه له 400 میلیون ډالر څخه 3 میلیارد ډالر ډیر لوړ شوې ده.
د کورونې چارو وزارت د نشې توکو سره د مبارزې معاونیت په هیواد کې د نشې توکو د کښت اړه راپورونه په مطلق ډول ردوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات ولایت اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته باید د کوکنارو بدیل کښت ورکړي.
باید زراعت مسؤلین او هغه څوک چې د زراعت په شغل بوختي هغوی یو بلې خواته وهڅول شي.
لار واپور رامیش رحماني سره پر دې غږېدلی چې د معتادینو سره کار کول د نورو ناروغانو په پرتله کومې ځانګړنې لري.
دوی ډېر یو رنجدیده، یو ډېر ضعیفه طبقه ده او ډېر فقیر طبقه ده، او هر چاور ته په حقارت ګوري. زه غواړم چې دوی خپل په پخا باندې ودروم او جامعه ته بیرته تقدیم کړم.
د خاصه دار په نوم یو معتاد وایي چې نشه ډیر زورولایم، خو اوس مې پریکړه کړې چې نشه پریږدم.
شیشې ته مې دوام ورکړو، دغه تقریبا شپږ کاله کېږي عملي یم. ما سه بدا استفاده کړله، زه به کور نه تښتېدلم. ماریا مې ورور راپسې دی، مې پلار راپسې دی، مې تره راپسې دی، بس کور ته مې بیخي مراجعه نه وه.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې جان محمد غواړي د خپل مال زکات ملا امام ته ورکړي، خو هغه یې نه ترې اخلي. دا چې ولې، دلیل به یې په ډرامه کې واورو.
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي، اول زکات وباسه او بیا یې خرج کړه.
سمه خبره ده، خو چا ته به یې ورکو؟
مسجد ملا صاحب ته به یې ورکو. ملا صاحب زبون کلي ته نوی را کډه شوی دی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې پروان میلادي کال کې د تریاکو له درکه د تریاکو ګټه له 400 میلیونه ډالرو څخه 3 میلیارد ډالرو ډیر لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو راپور ښیي چې پروان میلادي کال کې وچکالي د دې لامل شوې چې په افغانستان کې د تریاکو تولید شپږ سلنه ډیر شي، او د تریاکو د بیې د لوړوالي له امله د بزګرو او نشئی موادو د کاروباریانو عواید 3 میلیارد ډالرو ډیر شوي دي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی څېړنې ښیي چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په سلو کې تر 150 ډیر شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا سروې چې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته ترسره کړې او د سیټلایټ په وسیله یې پایلې په تخمیني ډول چمتو سوي، د 1400 شمسي کال د عقرب څخه بیا د 1401 شمسي کال د سرطان تر میاشتې پورې وخت ښیي. د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلي چې په دې موده کې په افغانستان کې په 233 هکتار مځکې کې کوکنار کرل شوي وه، او د دې کوکنارو څخه 6200 ټنه تریاک ترلاسه سوي دي. خو د تیر حکومت او ملګرو ملتونو په وروستي ګډ راپور کې راغلي وه چې په 1499 شمسي کال کې په افغانستان کې 233 هکتار مځکې کې کوکنار کرل شوي وه. د طالبانو د حکومت مشرتابه د یو فرمان په اعلانولو سره د روان شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د کوکنارو په ګډون د ټولو نشئی بوټو کښت او نشئی موادو تولید منع کړ. خو په دې فرمان کې بزګرو ته اجازه ورکول سوې وه چې د کال د لومړي فصل حاصلات راټول کړي. د یادونې وړ ده چې د لومړي فصل حاصلاتو راټولولو د روان کال تر جوزا پورې دوام وکړ. د کورنیو چارو وزارت نشئی موادو سره د مبارزې منیت طرفدار رئیس مولوی حسیب الله احمدی وایي چې دوی د خپل مشر د فرمان ملاتړ کوي او د دې فرمان په عملي کولو کې بریالي وه.
د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو سره د مبارزې معینیت په هیواد کې د نشئی توکو د کښت په اړه راپورونه په مطلق ډول ردوي، او موږ به هیچا ته اجازه ورنه کړو چې د نشئی توکو کښت ترسره کړي.
د یو ان او ډی سی په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان 83 سلنه کوکنار د افغانستان په جنوب لویدیځو او 14 سلنه په لویدیځو ولایتونو کې کرل کیږي. په 1400 شمسي کال کې په افغانستان کې ټول 6800 ټنه تاریخ تولید شوي وه. خو په 1401 شمسي کال کې د کوکنارو په کښت کې د 20 سلنه زیاتوالي سره سره یوازې 6200 ټنه تاریخ تولید شوي دي. د یادونې وړ ده چې ملګري ملتونه د دې کموالي علت وچکالي بولي. د یو ان او ډی سي د وړاندوینې پر بنسټ که د دې لاسته راغلو تاریاکو څخه هیروین جوړ سي، نو د 350 او 380 ټنو په شاوخوا کې هیروین ځینې جوړېدای سي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په روان شمسي کال کې افغان بزګرو د تریاکو له درکه 4.1 میلیارد ډالر ګټلي دي. خو په تېر شمسي کال کې د دې لارې یوازې 425 میلیونه ډالر ګټلي وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ته خوا د کوکنارو د کښت منع کول او تریاکو د بیو لوړېدل د دې عوایدو د ډېرېدو اصلي لاملونه بلل شوي دي. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي دا چې د کوکنارو د لارې دي افغان بزګرو دومره ډېر عواید ترلاسه کړي وي، د ملګرو ملتونو له دې شمېرو سره موافق نه دی. دوی وایي تجربو ښودلې چې د کوکنارو د کښت څخه ډېره ګټه د کورنیو او نړیوالو مافیایي ډلو جیبونو ته ځي.
زما نظر دا ډېر دقیقه خو به ځکه نه وي چې دهقان پخوا هم کرل او اوس هم کوي. مسله دا ده چې کیدای شي دهقان او د دهقان سره یو ځای هغه نور خلک چې کار کوي هغوی هم یعنې مافیا اته د اوسني حکومت خلک بخاری حکومت کے ہم داسی ہوئی چیز دیکھانا نا طالبان تو ڈھیر گٹھ ورتلا او حکومت بعض چاروا کے پکی دخل ہو اما مافیا اس ہم پا افغانستان کے شتہ دیہاقین سر یو ذائقار کی
د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې اجرایی مشر میرمن ګاډایوی وایي بې وزګي د دې لامل سوي چې افغان بزګران د نامشروع اقتصاد په لومه کې بند پاتې سي. دا د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي او د دې ناروا کښت څخه د بزګرو د ژغورنې دپاره دې له هغوی سره مرستې وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د تریاکو ګټه له 400 میلیونه ډالرو څخه ترو میلیارد ڈالر ڈیرا سوید
دا زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت ځینې اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورکړي. دوی فکر کوي چې سخ کال په هرات ولایت کې د نشئی بوټو کښت نه یوازې دا چې کم سوی نه دی، بلکې ځینې عوامل د دې سبب سوي چې په دې ولایت کې کوکنار له سره وکرل سي. د هرات ولایت اوسیدونکي داسې مهال د نشئی بوټو د کښت د دوام خبره کوي چې شپږ میاشتې مخکې د طالبانو د مشرتابه لخوا د نشئی بوټو کښت منع اعلان سو. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د هرات په ځینو سیمو کې تر وکلن ځنډ وروسته بیا کوکنار کرل شوي دي. د هرات ولایت ځینې اوسیدونکي د دې کار دلیل د حلالو زراعتي محصولاتو لپاره د بازار او موثره بدیل کښت نشتوالی او د دې ترڅنګ د تریاکو د بیې لوړوالی بولي. د هرات ولایت یو اوسیدونکی شریف زاده وایي په روان کال کې په هرات ښار کې معتادین ډیر شوي او دا وضعیت ښیي چې په هرات کې بازار ته د نشئی موادو رسول ډیر شوي دي.
نن موږ او تاسو وینو چې له بده مرغه د دې پر ځای چې د نشئی بوټو کښت کم شي کیدای شي چې ډیر شوي وي. د معتادینو ډیروالی د هرات ښار پر واټونو سړکونو او ګلدانونو باندې د معتادینو له پراخ حضور څخه اټکلولی شو.
د هرات ولایت اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې له پخوا څخه بیا تر اوسه پورې یوازې زعفران بزګرو ته د بدیل کښت په نوم معرفي شوي چې په وروستیو کلونو کې زعفران هم چندان کورنۍ او بهرنۍ بازار نه لري. د هرات ولایت یو اوسیدونکی سید ادریس حسیني د زعفرانو پر کښت د ټینګار ترڅنګ وایي چې باید د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره بزګرو ته د رنګارنګ بدیلو کښتونو اسانتیاوې برابرې شي.
باید د زراعت مسؤلین او هغه څوک چې د زراعت په شغل بوختي هغوی یوې بلې خوا ته وهڅول شي. مثلا زعفران یا بل داسې بوټی چې د کوکنارو ځای ناستی وي.
د طالبانو مشر سکال د حمل په میاشت کې اعلان وکړ چې د نشئی بوټو کښت د نشئی موادو تولید او نشئی موادو د ټولو ډولونو قاچاق منه دی. دغه ډول د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې له رسمي شمیرو پرته اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د هرات ولایت د امنیه قومندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی وایي چې د هرات ولایت په ولسوالیو کې د نشئی بوټو د کښت ویجاړول دوام لري.
د هرات نور ولسوالۍ دي، په اکثریت ولسوالۍ کې موږ شش کال ډېر تاریخ تقریبا د 15,000 جریبه ځمکه په شاوخوا کې موږ دا تخریب کړې ده او زموږ عملیات اوس هم جریان لري.
موږ د کوکنارو د بدیل د کښت په اړه د هرات ولایت زراعت ریاست له چارواکو سره اړیکه ونیوله خو هغوی زموږ سره خبرو ته حاضره نه شول. په هرات ولایت کې د کوکنارو د کښت تولید او بازار ته د نشئی موادو رسولو په اړه داسې مهال د خلکو اندېښنې راپورته کیږي چې په دې ولایت کې خورا ډیر معتادین اوسیږي او ډیری هغه معتادین دي چې په ایران کې معتاد شوي. د ایران حکومت هرات ته راشړلی او دلته استوګن شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د هرات ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته باید د کوکنارو بدیل کښت ورکړي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شئ. معتادین د درملنې پر مهال د زهر ایستلو تر پړاو وروسته د بیا رغونې پړاو ته داخليږي. په دې پړاو کې ارواپوهان یا روانشناسان د دوی د رواني ستونزو حل لارې لټوي، د چلند د اصلاح هڅه یې کوي او مشورې ورکوي. دا چې ارواپوهان او اجتماعي کارکوونکي له معتادینو سره د کار کولو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د معتادینو سره کار کول د نورو ناروغانو په پرتله کومې ځانګړنې لري، په دې اړه مو له ارواپوه رامش رحماني سره مرکه کړې چې له 2 کالو راهیسې د معتادینو د درملنې په یوه دولتي روغتون کې د ارواپوه په توګه کار کوي، او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې یې له معتادینو سره کار کولو ته زړه ښه کړ.
معتادینو ته دلته چې راځي اکثرا رواني مشکلات هم لري او د چلند مشکلات هم لري، چې کورنۍ سره بد چلند کوي، جامعه سره بد چلند کوي. اما کار د کانسلنګ په برخه کې ده او دغه چلند ورسره کار کوو، نو هغه په ګروپو کې تنظیموو. هر سړی عملته کینی ورسره بیا غږیږي تر څو چې دغه مشکل حل شي.
ولې دې په دې برخه کې کار کول غوره کړل؟
دویم صنف د پنتون ومه، امون کور عربي شوانزي شاته و، او هر ورځ تیرېدم له پلو سوختی نه ومې کته چې دا یو ځوان ناز ده، بستنه یې اخیستې ده او په لاس کې یو ټوټه ډوډۍ په لاس کې و، او بیا زی 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 په خپل نشه باندې زی، بیا جګیږي، بیا یو مړی ډوډۍ خوري، بیا یو زرخ کوي ځان ته. هلته زړه مې وسوځېده، مالی هی کاش ما لاس نه څه راتله چې دوی ته مې کوه. بس هماغه و یو آیډیا راته خلق شو، عمل هماغې جینه هله 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 تر څو له پنتونه خلاص شوم، بیا یو فرصت ایجاد شو ماته، دلته راغلم او اوس ډیر خوشحاله یم کار کوم.
تاسو چې ډیر خوشحاله یم دلته چې کار کوم، دلته د خوشحالي راز په څه کې ده؟ ولې خوشحاله له معتادینو سره په کار کولو؟
دوی ډیر یو رنجدیده، یو ډیر ضعیف طبقه ده او ډیر فقیر طبقه ده، او هر چا ورته په حقارت ګوري. زه غواړم چې دوی په خپل په پښه باندې ودروم او جامعه ته بیرته تقدیم کړم. دغه ډیر راته خوند ورکوي چې یو ورځ زم او یو کس چې په خوا د پولیس سختي لاندې وو، اوس وتلې ده جامعه کې، کراچی لري یا دکان لري یا انجینیر ده یا ډاکټر ده یا نقاش ده، خپل کسب کې اخته ده او نور مواد شاته ایښی ده. دا ډیر راته خوند ورکوي.
تاسو ویل چې دا راته خوند راکوي چې یو کس چې پخوا معتادو په بد حالت کې مې لیدلی و، اوس یې په ښه حالت کې وګورم. د یو چا په اړه راته کیسه کولی شي چې دغسې حالت خراب حالت کې دراوړی یې، تا دې بیا وروسته سوی وي او کاروبار یې روان وي او ته ورسره مخامخ سوی؟
یو کس له غزنی نه راغلی و، نوم مې نه اخلم ځکه چې بیا موږ مسلک اجازه نه ورکوي. شیشه یې مواد استعمالو او دومره حالت یې خراب و چې هیڅ ځای جوړ نه و، روغ نه و، ټولې شکولی و پورته کې. بیا یو میاشت مکمله دلته زه کیس منیجر وم، یعنی د هغه مسؤلیت ما ته و. د هغې مې تداوی که پښه یې جوړ شو، پخو چې جوړ سو وروسته هله 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 تداوی مې وکړه، یعنی درې میاشتې دلته پاتې شو ما سره. درې میاشتې وروسته چې رخصت شو له دې جینه تر څو چې کابل کې و فالو اپ ته راتله، بیا له کابل نه چې غزنی ته لاړه ټلیفون راته کاوه، او تر هوسه پورې مې چې ورسره اړیکه لرم. اوس خپل کورنۍ سره ده، څلور لورګانې لري، دوه زامن لري، او ښه خپل ژوند کې خوشحاله ده، او لاسګاډي لري او په لاسګاډي کار کوي.
نو په دغه برخه کې کار کولو پر مهال له څه ډول ستونزو سره تاسو مخ شوئ؟
د احتیاط په برخه کې خو بیا هم ډیر ستونزې بیا ډیرې، ځکه چې یو سړی ټول ابعادونه ضعیف وي، له ټول ابعادونه یې خراب شوی، او خرابو خلکو سره چې ګرځېدلی یا په کل کې چې ووایو داسې ډیر واقعات شوی ده. یو ورځ مونږ د ښار له مخې نه کوم جی ډیر چې معتادین ته جمع کول عمل ته لاړو، چې ځینې کسان چې راځي په موټر کې کینو رایولو. هلته لاړو، یو کس راغی ویلې زه غواړم چې ځان بستر کړم. مالی راه کا لاس دی، دا چې وکته ډیر خوشحاله سو، یعنی د ناامیدی په حالت کې یو امید ورته پیدا شو. دا امکانات مې ورته ټول تشریح کړه، مالی ډوډۍ درکو دی، کالی درکو دی، امام لرو، دا لرو، دا لرو، دا پروسیجر مې ورته تشریح کړه. دا اول راته راضی شو، ویل راځه دا چې راتلو په لاره کې په فکر کې خدا زه څه وګرځېد. ما ته نه وایي چې موافق نه یم، نه غواړم چې ځان بستر کوم، یعنی څنګه لا خوله نه وګرځم. یا چاړه په بل جب کې و، یو لاس یې ما لاس کې و، بل لاس یې جب کې و، که چاړه غل وستلی ده ډایرک را باندې واری وکړه. لگ و لگ دا دا وزارت داخلی کسان مونگ سر و مندی و دا کس لاسی چاڑوی نیویلا ویلی چکی والا که مارا بزور گرفتا و مارا می برا و تو می کنا و تو می کنا. اما غا یو دیر خطرناک آدسا و اسی نور دیر آدسی را تا پیخیوی دا خود دا یو وز پسین
موتادین خو خلق پتولن که پیغور ورکیشی تا موتادی آغا کسان سی پا دی برخی که کار کهی هم سینی خلق ویسی دا پرید دا پودریان و داکتر دا یا دا موتادین و داکتر دا کلا دا داغا سی حالت سرطا سی مخصوی است؟
دیر مونور تستیگ ما ویو داغا پیغور تا و دا لک زان لری نیسی و ما مونگ دا سی استیگ ما گوری او لک پیغورم خامخا خوشی که دا داکتر چه زی را گرزی دا پودریان و شاتا زی و دا پودریان و قسی که
په دومره وخت کې ستاسې دوی سره کار کړی څه دي چې نه زده کړی دي؟
یو شی چې غټ شی ده چې ما ورنه زده کړی دی دا چې مخدره مواد ډېر رانګر شی ده او هر چا چې ورته ځي بس حالت له دوی نه بدتریږي. او ښه شو چې زه په دې څانګه کې راغلم که نه خدا زده ما څومره موادونه خپل ځان باندې تجربه مې کوه. در دې پر څنګ پوه شولم چې مخدره مواد څومره ورانګر شی ده.
درنو اورېدونکو، تاسو آزادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت مرکز مهترلام اوسیدونکو خاصدار په پاکستان کې په نشئی ګولیو موتاد شو. کله چې افغانستان ته راغی یو ملګری په چل په ښیښه موتاد کړ چې د شپږو کالو راهیسې همدا د ښیښې نشه کوي. خاصدار وایي چې د نشئی له امله له کوره ووتم، خو یوه میاشت وروسته مې بڼه دومره اوښتي او دومره خیرن سوی وم چې خپل پلار هم ونه پیژندم. دا چې خاصدار څنګه معتاد شو او د نشو له امله څومره زیان و راوختی دا به خپله د ده له خولې واورو.
زه پاکستان کې وم، ګولۍ یو رقم ګولۍ وې په نوم د رشټول په پېښور کې به خرڅېدلې، د نشې ګولۍ هغه مالته استفاده کولې. ما پېښور کې خپله ما سره دوه درې موټرسایکل وې، ښه کاچاکي مالونه مې وړل، کار مې جوړو، د ورونه به مې کار نه کوو، بس د کور اخر نه زوی د پلار زه خپله یم. بس دغلته چې راغلم دغسې بس یو ټوکه را باندې وسوله. چې بس زما سے بدا استفادہ کړل، زبا کور نه تختیدلم، مالیا مې ورور را پسیدا، مې پلار را پسیدا، مې تر را پسیدا، بس کور ته بيخي مرجه نه و. زه تقریبا د سه اندازې ته ورسیدم چې زه یو نیمه میاشت کور ته لاړم. زه یو جی کې ناسم، ما نه شکه ولم د سه مچ بيخي دا پلار مې چې ولیدلم، بس پلار مې زه پاغي مده کې ونه پیژندلم. انډیوالان مې شاو خانه سوتا وې د ما زوی نه ده، بس زه ورته په مغه ټیم کې بزړا سوم. چې بزړا سوم بس هغه زه پیژندلم چې دا خو مې رښتیا هم زوی دی، هغې نه بعد بیا ولم کور ته. حالات مې ډېر خراب شوی او په دې مغز باندې ما ډېر سخت تاثیر کړی و. بس یہ خبر ابھی منگ تکور کا منگا وہ بدل گئے ربا شیشے مات کا کل اب پیسے را نکڑے بس دا کا رکو مور سارا جان جا رکو پلا سارا جان جا رکا بس دا مشکلات منگ تلو پیخ کڑے ہو چراؤ بہ وطن سے پیسے بنا رہا کولی شیشے بہ میرے کور ماتا ہوئی دس ورځ را باندې راغله. خو دې شیشه کور مور مې شکر الحمدلله تر اوسه پورې نه ده خرڅ کړی. دغه سر مې یو ورځ مو په شیشه باندې وو، دې سر باندې مینه را ماتې سو. بس مور مې 200 روپۍ راکړې، زه کور نه وځم، سر مردم په لاس سر کو چار سامل کې. بس دوستانو سره غم و خادی بس واغی تبم نتلم، بس کلار با کور که پروتم، پلار میرا توی دیش شیر تا مزا، بس کلار هم کور که پروز عمل بمیم کهو اوست می تصیم نوال سخ پل زان جور کما. یو پیر میدان شهر که 20 سال و 15 سال خورز می کتا کلپی تیره کرده، تقریبا 15 سال خورز ما کتا کلپی تیره کرده، ما تا بیدی درازی دی لندی نبی ما تا دوڑی را که ولا دی باندی بین را پر خودم. سلور سال خورز بعد ما مر پسر گولی دلی دا نه نه برات موانه خیست آقا پدیش آقا پزوری بی ولی اوما کنیشم نکه ولی زند بم جوڑ اوز بم خزد و اولاد بم ورون بم خوشحال و پلار بم خوشحال و خورگان بم خوشحال می اوز خودسی ویچی بیخین ادبار می چا خبر پسل پیسادو که لس پیساد منگ ادبار اوز کور کنی لرو. په دې نه لرو چې یو پیر اصلاح نه شو، دوه پیرې نه شو، درې پیرې نه شو، دا مې اتم بستر ده چې زه بستریږم.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې ده چې جان محمد د خپل جماعت ملا صاحب ته د زکات پیسې وروړي، خو ملا صاحب دا زکات نه مني او ورته وایي چې دا پیسې حرام دي، ځکه چې کاروبار یې حرام دی. دا چې جان محمد د څه شي کاروبار کوي او ملا صاحب ولې دا زکات نه مني، دا به په ډرامه کې واورو.
ارزانه دی که گران
اصیل کور او رکا
سماته سبات به خرج کوم. نور څه وای؟
د دې لپاره چې خدای مو پروزی کی برکت واچوي، اول زکات وباسه او بیا یې خرج ک.
سما خبره ده، خو چاته به ورکو؟
مسجد ملا صاحب ته به ورکو. ملا صاحب زبون کلی ته نه وای راکړه شوی دی، ضرورت ورته لري.
سماده زکات به ملا صاحب ته ورکو، اوس خودی خوله بنده ک، ویده شه زتی.
سماده ویده کیګم.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله
مولوی صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام جان محمد، په خیر راشی؟
خیر وسی مولوی صاحب، یو مشوره می در سره کوله.
خا مهربانی وکه، د سې شي مشوره در سره کوله؟
ما ویل د دې لپاره چې مال می پاک شي او خدای پکې برکت واچوي، باید اول زکات وباسم.
دا خو ډیر ښه نیت کړی دی، رښتیا هم چې د زکات ورکولو سره مال پاکیږي او خدای جل جلاله برکت پکې اچوي.
ما ویل چې دا زکات به تاسې ته درکم، ځکه تاسې زموږ جومات ته نوی راغلی یاست او ضرورت به ورته لرئ.
دا مهمه نه ده چې زکات دې ماته راکول شي، مهمه دا ده چې باید زکات بې وزلو خلکو ته ورکول شي.
نو تاسې خو هم بې وزله یاست، دا زکات به تاسې ته درکم.
ښه سمه ده، ماته راکه، خو دا راته ووایه چې د څه شي زکات دی؟
د تریاکو زکات دی.
څه شی؟ د تریاکو زکات؟
هو د تریاکو زکات.
ته نه یې خبر چې د تریاکو زکات حرام دی؟
نه والا زه نه هم خبر، زموږ په ولسوالۍ کې اکثره ملایان د تریاکو زکات اخلي. زموږ پخواني مولوي صاحبان د تریاکو زکات اخیسته.
خیر دی، که تر اوسه نه وي خبر، زه به دې خبر کړم. زکات په مال کې وي، او په اسلام کې مال هغه شي ته ویل کېږي چې حلال وي، خو تریاک حرام دی، ځکه یې زکات هم حرام دی.
نو دلته خو ټول خلک تریاک کوي او ملایان یې زکات خوري.
یو د خلکو رواج دی او بل د اسلام خبره ده. په اسلام کې د کوکنارو کرل، د کوکنارو له بوټي څخه تریاک ټولول، تریاک ساتل، د تریاکو کاروبار کول او د تریاکو استعمال مطلق حرام دی.
ولا مولوی صاحب زه خو نه هم خبر، ما خو فکر کاو چې ملایان زکات اخلي نو کښت به هم حلال وي.
نو ولې ته دا په لکونو ځوانان نه وینې چې د همدې تریاکو او هیروینو له خاطره په نشو اخته دي؟ هم د خدای عبادت ځینې پاتې دی او هم د خپلو کورنیو او ټولنې د اوږو بار دي.
رښتیا هم دغسې خدا زموږ په کلي کې هم څو پوډریان شته.
ګوره، مونږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یو. اسلام وایي